په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د تایروشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې د هغه راپور تود هرکلی کړی چې د دې هیواد د سولې هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په دې مجله کې نور راپورونه هم اورېدای شي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو وسمت سروانه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د کانګرس لوري د ګمارل شوی کمیټې د سپارښتنو هرکلی وکړ. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په درو میاشتو کې 3 میلیون ډوز واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونماوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د جاج اخیستو د کمیټې د سپارښتنو تود هرکلی کوي. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې شبنې عملي شوي نه وي. امر الله صالح نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د دې راپور ډېر هرکلی کوي ځکه چې د تعقل او مشورې غوښتنه کوي او عواقب ته لکتو پرته د بیړناکې پریکړې غوښتنه نه کوي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونه وځي چې د سولې روانو خبرو مثبت نتیجه ورکړې نه وي. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د 2019 په پرتله په وروستي یو کال کې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی په سلو کې شپږ ویشت زیات شوی دی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 122 پیښې ثبت شوې دي.
موږ په دې کال کې وو خبریالان د دندې په ترڅ کې او په دې خاطر چې رسنیز کاری کاوه له لاسه ورکړه.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نن په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه کالنۍ راپور خپور کړ. د هرات د غوریان ولسوالۍ د امنیت مدیر روح الله نظری نن غرمه د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شو. د هرات ولی عبدالوحید قطالی وایي په دې پیښه کې چې د غوریان او زندجان ولسوالیو ترمنځ د اریزم په سرحدي سیمه کې وشوه درې تن امنیتي ځواکونه ټپیان شوي دي. غوریان ولسوالۍ د ایران په پوله کې ده. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یو چاودنه کې ژوبل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترنکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. لبلی خو امنیتی چارواکی وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاهین قلو اردو په یوه خبر پاڼې کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالي په بابا یوسف کلي کې پر طالبان وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. دی قلو اردو په یو بل خبر پانه کې ادعا کړي چې د بلخ ولایت په چاربوله کلسوالی کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی مکیولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون ډوز واکسین ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولې دي.
از 16 میلیون دو 3 میلیون در مرحله اول در دو معموله برای ما روان میکنن که 1 میلیون و 300 هزار از او در معموله اول و 1 میلیون و 700 هزار از او در معموله دوم روان خواهد شد.
د شغل نظری په وینا په لومړي پړاو کې به شاید اپریل تر پایه 3 میلیون دوز واکسین افغانستان ته ولېږل شي. لبلی خود واکسین ویشلو مؤسسه یا اتحادیه کو واکس د کووید 19 لشته لشه 310 میلیون دوز واکسین به وزد هیوادونو ته ځانګړي کړی او غواړي چې دروان کال په لومړی نیمایي کې وروسپاري. دا خبره د دې مؤسسه مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړه. ویل چې په لومړی پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کیدونکي واکسین د 115 هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې دریس په توګه ونوموه. سپین ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیس جینا هسپلبا د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوی ده چې د سنا جرګې ځانګړې کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې 3 کاله بند محکوم کړ.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات: کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه منفی 3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 3، مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2، کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 0، او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
زموږ اخلاص د رادیو اوري وړاندې په دې مجله کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور تود هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي.
اینجا نباید صلح معنای تجریح
دلته صلح باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي، او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د ډېرې دوله قبله اندېښنه،
او همدا نامنه او تاوتریخوالي د دې سبب کیږي خبريالان خپل هیواد پریږدي او له هیواده بهر لاړ شي.
افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کووید 19 د 3 میلیون دوز واکسین مرستې خبره کوي.
د 14 میلیون واکسینونو له جملې نه 3 میلیون د اپریل میاشتې تر پای رسیږي.
د نورو راپورونو ترڅنګ د روسیا او ایران لخوا د ځپونکو اقداماتو د غځولو په اړه د حقونو د یوې نړیوالې ټولنې ادعاوې به هم واوري. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته، د افغانستان حکومت د هغه راپور تود هرکلی کړی چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دې راپور د تود هرکلی ترڅنګ پر ټویټر ولیکل چې دا راپور د چارو د لا غور غوښتنه کوي، نه هغه سي پریکړې چې عجولانه او پرته لدی کېږي چې عواقب ته پام وسي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی، او له طالبانو سره د واشنگتن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو عمده د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي، او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسېدو په لاره کې همکاري کوي. سولې ته د رسېدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مۍ د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضربالاجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هېواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنګټن نه غواړي چې له افغان سولې څخه د لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره یې د مۍ تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې، مشري یې د امریکا د وسله والو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف ډنفور او پخوانی جمهوري پاله سناتور کیلی ایوک په ګډه کوي. جنرال ډنفورد په واشنگتن کې خبرلارم ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالي مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یوه وخته پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همي داسې نه ښکاره کړی چې کدی مې تر لومړی نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به پر بیا حمله پیل کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په یو رالیږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو څخه پښتو ماشمنې خبري مجله اوري. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2020 کې د 2019 کال پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 16% زیات شوی دی. د کمیټې د پنځمې پرواز په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 شپې ثبت شوی چې د شمیر په 2019 کال کې 105 تر رسیدل. په ورته وخت کې خبريالان هم د ځان پر وړاندې د مخ پر ډیریدونکو تاوتریخوالی په اړه اندېښنه ښیي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلي. دا راپور چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو، پکې راغلي په 2000 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 102 شپې حساب شوې چې پکې وهل، تکول، تختول، ټپي کېدل، ګواښل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا شمېرې د 2019 کال په پرتله 26% زیاتوالی ښيي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې و خبريالان وژل شوي، 13 تنه ټپیان، 10 تنه وهل شوي او وسل ویخت نور بیا په نورو ډولونو ګواښل شوي دي.
په دې کال کې وطن خبريالان د دندې پر مهال ووژل سول، 4 خبريالان او د رسنیو کارکونکي په نورو ډولونو وژل شوي. په ټوله کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي 102 پیښې ثبت شوې دي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو ډیر مسؤلیت ورته پل شوی او حکومتي مسؤلان په دویمه درجه کې راوستل شوي دي. طالبان لا د دې راپور په اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د خبريالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم د ځان پر وړاندې د مخ پر ډیریدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښیي. له دوی دوه تنه سفر مومن او دیبا اکبری.
وروستیو کې د خبريالانو پر مقابل تاوتریخوالی زیات شوی دی او دا هم د دې شایدان هم یا سوچ په دې درې څلور یا دوه میاشتو وروستیو کې موږ د افغانستان تکړه خبريالانو لاسته ورتل.
د
تیرو کلونو په پرتله د خبریالانو او خبرنگارانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی، او همدا نامنۍ او تاوتریخوالی د دې سبب کیږي خبریالان خپل هیواد پرېږدي او له هیواده بهر لاړ سي. نو زه هم د یوې خبریالې په توګه دا اندېښنه راسره شته چې زما ژوند به څنګه دلته کیږي.
خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د دې وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان به تمامی
د افغانستان حکومت ته وی قضیه پرته د تیرو شلو کلونو ډیری قضیه حل کړې دي. همدا ډول دوه پیښې چې په وروستیو میاشتو کې سوي نور په دې برخه کې ټولو تر هغریزو پیښو تر رسیدلي یو. یو شمېر کسان مجازات سوي او بندیان دي، ځینې نور له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي، او ځینې نور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي.
د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې داسې مهال زیاتېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبریالان د همدې ګواښونو له کبله مجبور شول څو افغانستان پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د تېر 2000 کال د نومبر په 12 نېټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبریالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې ترور شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري د واکسین نړیواله ټولنه تر اتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 16 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د ښاغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي. په دې اړه نور جزئیات دغه راپور کوي.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یو برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوی. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلي نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه راورسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به دوه ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړی بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزوي.
ښاغلي نظری څرګنده کړي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانتا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار څرګنده کړي چې اوس مهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ای آر پی اس سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. بیم پرم دی روختی مسائلو تمکیجو ده افغانستان ده امی روختی وزارت وی چی پا 2000 کل که ده سرطان ده 2000 ناروغانو لردلی چه چه ده پاسه شپار زر کسان مرسوی دی. نن ده فبروری تلارم چی ده سرطان ناروغی نریوال ورز ده پا افغانستان که مو ده سرطان ناروغانو پا ده راپور چیم تو کری زمال همکاری بای وارو.
سرطان خای پنړی کی مرګونی ناروغي وی او هر کال لډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغي هر کال پنړی کی زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی. د پلار می د خولې د ننه سرطان دی. دا دانه د ژبې پر سر و، دا چې وړوه او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه و سوی، خو دوې میاشتې کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده. دا وایي دا چې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړۍ څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي، چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم، درد، د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګي، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو ترمنځ پیدا کیږي.
در مجموع تداوی سرطان ها که شامل جراحی، تداوی، دوایی
به طوله که ده سرطانونو درملنه چه جراحی درمل او ده ورانگوله لاری دی. په افغانستان که دو دوله جراحی او درملنه شونه ده. لبه ده مرغه ده ورانگو درملنه تروسه په افغانستان که نتر سره کیشی. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې وړانګو ته اړتیا لري هغه ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
تداوی شایي تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ته راځي ډیری یې د هاضمې جهاز د مرۍ، معدې او ښځې د دې سرطانونو تر څنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي د درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پرې اخته دي؟ د عامه روغتیا وزارت وایي په 2000 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,811 د سرطان پیښې ثبت شوې دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 16,013 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیالي ویاندي معصومې جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت تداوی در کابل شفاخانه جمهوریت در بلخ
په کابل کې د جمهوریت په بلخ کې د ابو علی سینا او د هرات حوزوی روغتون د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره برخه لري. په ټوله کې افغانستان 15 بستر د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړي سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
سرطان کې در افغانستان کم است.
که څه هم د سرطان ناروغۍ لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې له دې وړاندې شونې نه وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرړې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادي کور په راپور کې راغلی دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم سوې ده. جزئیات احمد تکل راکوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت لدې هیواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14مه نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې په نښه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او په وروستۍ برخه کې به دا واوري چې ګوګل چې د ټکنالوژۍ په تیره بیا د انټرنیټ د ټکنالوژۍ په برخه کې د نړۍ یو ډیره مخکښه کمپنۍ ده، په وروستیو کې د کلاود خدماتو په برخه کې تاوان کړی دی. تیر کال د کلاود خدماتو په برخه کې د ګوګل عاید نیمایي ته راکم شو. اسمت تروان نور تفصیل راکوي.
ګوګل په 2016 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو له درکه په 50% لږ عاید ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 5 میلیارد او 800 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلي وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو 4 میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سر ورته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو لاري په کال کې 45 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې په وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسه دی. د کمپنۍ یوازې د 2016 میلادي کال په وروستیو 3 میاشتو کې له دې درکه 2.5 میلیارد او 900 میلیون ډالر عاید درلود او په 2016 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 170 میلیارد ډالرو ته ورسید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د 14 کال بودیجې دریمه مسوده د کابینې له لوري پاس او ولسی جرګې ته به د تصویب لپاره ولې جلسه. دوستانو دا یو بل راپور دی چې د وخت کمواله لکباله په دې خبرونه کې خبر نه سو نو د ازادي رادیو په نور خبرونه کې مهروي په دې سره زموږ د نن ورځې پښتو مشهمنې خبري مجله هم پاتې ورسېده. دری مجله زما همکار آرشو من وړاندې کړي.